د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خپرونه ده نن د نهی ورځ 2020 کال د ستمبر د میاشتې رومبنۍ نیټه ده د ډیوا خبری خپرونه کې تر تازه سمینا احسن هرکلی ده په دې خبری خپرونه کې به تاسو ته مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو خو لاول غوښتي د خبرونو سرټکو ته
د اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته موقع ورکړی چې ځان تسلیم کړي او د بلې اورېدنې دپاره د ستمبر په 10 نیټه عدالت ته وړاندې شي خوای کوڑان دی نشی عدالت به مفرور اعلان کی خود نواز شریف لور مریم نواز نن میڈیا سره په خبرو کې ویلی د پلار علاج د کرونا وایرس لکبل د زن سره مخ وو او سه علاج روان دی چې کله هم جوړ شي پاکستان ته بستون شي
او په پاکستان کې په قدرتۍ افتونو کې د تنظیم اداره ان ڈی ایم ای وای په عمل کې د درنو بارانونو د لاسه وسه پور یو سل اشفق او یا تنان مړ شو دي او سلو نه زیات زخمیان دي د موسمیاتو د ادارې تر مخه د بارانونو دغه لړۍ به یو څو ورځې نوره هم جاري
په خیبر پختونخوا کې د تیر شوي پولیو مهم په موقع او 10,000 کسانو خپلو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کړی او چارواکي وایي دغو انکاري خلکو حکومت نه د بنیادي ضرورتیاتو دپاره د خپلو غوښتنو په لړ کې خپل ماشومان ویکسین نه کړل په صوبه کې د پولیو د پروګرام مشر عبدالباسط وایي په دې کې 14,000 یوازې د پیښور نه رپورټ شوي
ترټکې تاسو واورېدل وړاندې کوم خبرونو تفصیل
د اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته موقع ورکړی چې ځان دی تسلیم کړي او د بلې اورېدنې لپاره د ستمبر په 10 نیټه عدالت ته وړاندې شي خوای کوړاندې نشي نو عدالت به مفرور اعلان کړي د عدالت وکاسیز بنچ دوو قاضیانو جسټیس امیر فاروق او جسټیس محسن اختر کیانی د نهه یا سیشنبه پورس په ایون فیلډ او العزیزیا مقدمو کې د نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او د زوم سفتر د ضمانت د درخواست او د نواز شریف د خوشی کېدو پر ضد د احتساب ادارې د درخواست اورونه کوله د نننۍ اورېدنې په موقع قاضي عمر فاروق اویل عدالت روستۍ فیصله نه کوي او نواز شریف د مفرور په توګه نه اعلانوي بلکې هغه ته یو بل موقع ورکوي چې ځان تسلیم کړي قاضي محسن اختر اویل ک نواز شریف عدالت ته وړاندې نشي نو هغه به اشتهاري یا مفرور اعلان کړي چې وایي د مفرور په توګه هغه ته 3 کاله د بند سزا اورول شي خود نواز شریف لور مریم نواز نن میډیا سره په خبرو کې ویلي د پلار علاج د کرونا وایرس لکبله د زن سره مخ وو او سه علاج روان دی چې کله هم جوړ شي پاکستان ته بستون شي د واکمن تحریک انصاف مرکزی وزیر فواد چودھری په یو ټویټ کې دا وکړي چې وایي د نواز شریف د ناروغۍ رپورټونه ثابتوي چې هغه روغ جوړ دی د پنجاب د اطلاعات وزیر فیاض الحسن چوهان هم د اسلام آباد های کورټ فیصله ستایلی ده د نواز شریف وکیل خواجه حارث احمد عدالت ته ویلي چې موکل وس هم ناروغ دی او د هغه طبي رپورټونه د پنجاب حکومت چارواکو ته سپارلی وو خوای هغه رد کړي او د دته د ضمانت خزولو درخواست یې رد کړي وو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د ملک نه بهر د جایدادونو لرلو په تور په العزیزیا مقدمه کې وکاله د بند سزا اورول شوی و خو تیر کال عدالت هغه په ضمانت خوشی کړی وو او حکومت په لندن کې د علاج لپاره هغه نوم د سفری بندیزونو د فهرست نه لری کړی وو چې د هغه وخت نه هغه په لندن کې دی
په پاکستان کې په قدرتي افتونو کې د تنظیم اداره ان ڈی ایم ای وای په ملک کې د ترنو بارانونو د لاسه وسه پورې یو سل شپږ اویا تنان مړ شوي دي او سلو نه زیات زخمیان دي د دغه بارانونو لړۍ د 15 جون نه په ټول پاکستان کې شروع شوی وه ان ڈی ایم ای دا هم وای بارانونه به تر 2 ستمبر پورې لا رواني بلخوا د دې د لاسه د ګڼ شمېر خلکو مالونو او کاروبارونو ته هم زیان رسیدلی دی او خلک دا هم ګیلې کوي چې حکومت ورسره هیڅ قسمه مرستې نه دي کړې د دې بارانونو د لاسه تر ټولو زیات مرګ ژوبلا او تاوانونه سیند صوبه او خصوصا کراچۍ ښار کې شوي دي خو ان ڈی ایم ای وای لای د دې مکمله اندازه نه د لګولې
په خیبر پختونخوا کې د تیر شوي پولیو مهم په موقع اویا زره کسانو خپلو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کړی او چارواکي وایي دغو انکاري خلکو حکومت نه د بنیادي ضرورتیاتو لپاره د خپلو غوښتنو په لړ کې خپل ماشومان ویکسین نه کړل د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وایي د غستونزي لوجه پختنو سیمو کې د پولیو وایرس مخنیوي نه کیږي او پر اټلونکي کې د پولیو د نورو کیسونو رپورت کې دوه خطر موجود دی عبدالباسط وایي یو په خبر کې شپږ ډیر زره خلکو ماشومان ته د پولیو پر ضد ویکسین نه دی ورکړی دغه انکاریانو کې زیاتره خلک حکومت نه د غوښتنو یا بغیر د سوجي پولیسو ساس کې ندی ورکړي چې د تل عمرې مازورتیا په خطر کې دي. د خیبر پختونخوا په 22 ضلعو کې د اگست میاشتې په 13 نیټه د پولیو دویم قسمه وایرس لپاره مهم شروع شوی و چې په کې 4.5 میلیونه ماشومان هدف وو. عبدالباسط وایي په دغه ماشومانو کې یوازې 92% ویکسین شوی دي، کم چې د نړیوالې صحت ادارې معیار نه پوره کوي. هغه وایي په دومره لویه کچه ماشومان د پولیو ساسکو نه پاتې کېدل د پولیو وایرس نور خورېدو خطر سیوا کوي. نن یو ځل بیا د پاکستان، پنجاب او سند صوبو نه د پولیو وایرس ټایپ 1 او ټایپ 2 دوه پیښې رپورټ شوې دي چې 13 ورځ د پولیو وایرس د خورېدو د مخنیوي جاج اخیستونکو نړیوالې ادارې انډیپندنت مانیټرینګ بورډ پاکستان کې د پولیو کیسونو زیاتېدو په اړه اندېښنه هم ښودلې وه. دغه تازه پیښه وروسته پاکستان کې د پولیو ټایپ 1 قسمه د رپورټ شوې کیسونو شمیره وشپتا او د ټایپ 2 کیسونو شمیره 250 ته ورسیده.
بلخوا د سپین بولدک او چمن ترمنځ سرحدي پوله پرانستلو پس د نن نه هلته د هر عمر خلکو ته د پولیو ویکسین ورکړل کیږي. په دغه پوله تیریدونکي هر یو تن او هر عمر تن ته د غاساس کی ورکولو عمل نږدې شپږ میاشتې مخکې د کرونا وبا خورېدو پس ودرول شوی وو. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د نشئ توکو د مخنیوي لپاره وضع کړی شوی قانون مطابق د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د منشیاتو د مقدمو لپاره ځانګړي عدالتونه او تاڼې جوړې کړې دي. قانوني چارو پوهان وایي د سره به په عامو عدالتونو د مقدمو بوج ډیر حد پورې کم شي. هغوی زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې هم داسې قسمه عدالتونه په ترجیحي بنیادونو جوړول مهم دي، ځکه چې هلته د منشیاتو کاروبار په زیاته کچه کیږي او ډیر کیسونه مخې ته راځي. په خیبر پختونخوا کې د نشئ موادو مخنیوي لپاره کارکونکو ادارې د اکسایز ټیکسیشن اینڈ نارکوټکس کنټرول مشر فیاض علی شاه دیوته اویل چې خیبر پختونخوا د هیواد یوازینی صوبه ده چې د 13 ترمیم وروسته د منشیاتو مخنیوي لپاره قانون سازی وکړه او داسې کیسونو د قضیو لپاره ځانګړي عدالتونه هم جوړ کړل. د پاکستان بلوچستان صوبې سی ټی ډی پولیس ویلي په عملیاتو کې د داعش، عراق او شام ډلې کمانډر وجلې دی. د بلوچستان سی ټی ډی پولیس ویلي 13 شپې د صوبې د مستونګ په علاقه کې دغه عملیات کړي او سی ټی ډی داوا کړي چې د داعش کمانډر محمد نواز وجلې دی. د پاکستان حکومتي چارواکي وخت په وخت دا داوا کوي چې په پاکستان کې داعش ډله په منظمه طریقه شتون نه لري، خو بیا وخت په وخت امنیتي ادارې د داعش پر ضد عملیاتو او د هغو د مشرانو او د غړو د وجلو او نیولو دعوی هم کوي. د صحت عالمی ادارې WHO مشر خبرداري ورکړی چې یو ملک هم داسې نشي ګڼلې کېده چې د کرونا وبا پکې ختمه شوې ده. ډاکټر تیدروس ګابریوسس د ګولیا دوشنبه په ورځ د جنیوا نه ویډیو کانفرنس د لارې خبريالانو ته وویل چې خلک د اقتصاد په مټ کې د خپلو روزمره کاروبارونو په پرانستلو غور کوي، نو ملکونه دی باید د کرونا وبا د خورېدو په مخنیوي او د خلکو د ژغورلو یا د بچکولو په برخه کې هم زان تیار ساتي. بلخواته هم WHO په نړۍ کې د کرونا ویکسین جوړولو په سیالۍ کې د احتیاط غږ کړی دی تر څو چې یو خوندي او اغیزمند ویکسین جوړ کړی شي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د اسلام آباد های کورټ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته عدالت ته وړاندې کېدو حکم ورکړی دی او ویل دی چې چری راتلونکي اوریدنی پوری وړاندې نسو نو د دوی په ضد به د اشتهاري ګرځولو عملیات پیل کولای شي. عدالت اوریدنه د روان میاشت سپتمبر تر 13 نیټې پوری ځنډولې ده. مریم نواز چې د نواز شریف لور ده وایي د نواز شریف هیواد ته غواړي او دوی علاج ترسره کېدو سره به پاکستان ته راسي. بل پلو ته واکمن تحریک انصاف حکومت د عدالت دغه پریکړې ستایله ده. په دې اکله تفصیلات تاسو ته د رابعه پیر په راپور کې وړاندې کوو.
اسلام آباد های کورٹ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته عدالت ته د وړاندې کېدو حکم ور کړی دی. جسټس عامر فاروق او جسټس محسن اختر کیانی د اسلام آباد په غړیزه بنچ د ایون فیلډ فلیگ شپ او الزیزیا پر ریفرنسونو د اعتصاب عدالت ته پریکړو په ضد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته هغه د لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر او وفاقي اعتصاب بیورو نه د بیا کتنو درخواستونو اورېدنه وکړه. د اورېدنې په محل عدالت وکیل ته وویل و موقع ورکوي چې راتلونکي اورېدنې څخه وړاندې دي نواز شریف عدالت ته وړاندې سي. که چېرې داسې ونه سو نو هغه اشتهاري ګرځولو په اړه کاروایی کولی سي. جسټس محسن اختر کیانی وویل که چېرې نواز شریف مفرور دي نو درې کاله د بند سزا ورکول کېدی سي. د اپیلونو اورېدنه د ستمبر تر لسمې نېټې پورې وځنډول سوه. اسلام آباد های کورټ تېر کال د اکتوبر په میاشت کې نواز شریف ته په طبي بنیادونو اته اونیو ضمانت ورکړی او دوی ته یې دغه موده پراخولو لپاره پنجاب حکومت سره د رابطې هدایت کړی و، خو پنجاب حکومت دغه خواست رد کړی و. د مطبوعات سره خبرې کې مریم نواز وویل د هغه علاج روان دی چې د کرونا له سببه د ځن ښکار و او د علاج ترسره کېدو سره دوی به واپس راځي. مریم نواز په دې موقع پر اوسني حکومت هم سختې نیوکې وکړې او ویې ویل هېواد ته پنځه کلو کې رسېدونکي زیان حکومت په دوو کالو کې رسولی دي. مخالف ګوندونو ته پکار دی په ګډه د حکومت په ضد څه پرېکړه وکړي. بل اړخته حکومتي مشرانو د عدالت دغه پرېکړه ستایلې. وفاقي وزیر فواد چودھری ټویټ د لارې ویلي نواز شریف روغ جوړ دی چې رپورټونه یې ثبوت دي. کرونا د علاج نه کولو سبب ښودل کېږي او ښکاري چې کرونا د نړۍ څخه د ختمېدو وروسته دغه علاج شروع کېدی سي. د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوهان وایي عدالت پریکړه ډیره ښه ده، دوی ته یې موقع ورکړیم. د سرنډر کولو مطلب دا دی چې نواز شریف دې ځان پنجاب حکومت عدالت او پولیسو ته وسپاري. که چېرې داسې ونه سي نو ممکنه ده چې اشتهاري وګرځول سي او دا چې حکومت به دغه معامله مخ په وړاندې بیایي. اسلام آباد های کورټ کې د دوویشت میاشتو وروسته د ایون فیلډ ریفرنس اورېدنه بیرته شروع شوې ده. ایون فیلډ ریفرنس پریکړه د اعتصاب عدالت قاضي محمد بشیر کال 2018 د جولای په شپږمه نیټه اورولې وه، چې پکې نواز شریف ته د لس کاله د بند نه علاوه د جرمانی سزا ورکړې شوې وه او په دغه مقدمه کې مریم نواز او کیپټن صفدر ته هم سزاوي اورول شوې وې. د اعتصاب عدالت دغه پریکړې په ضد اسلام آباد های کورټ کې اپیل دایر کړې شوې وه او عدالت کال 2018 دسمبر په میاشت کې دغه سزاګانې معطل کړې وې او دوی پر ضمانت خوشي کړې و. نواز شریف ته اعتصاب عدالت قاضي ارشد ملک کال 2018 د دسمبر په څلورویشتمه نیټه الزیزیا ریفرنس کې هم سزا اورولې وه. او وروسته په پټه ریکارډ شوي ویډیو کې قاضي ویلي وو چې نواز شریف ته یې د فشار لاندې سزا اورولې ده. قاضي د دغه عمل په نتیجه کې د چوکۍ څخه لرې کړې شوی و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. اسلام آباد کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته عدالت ته وړاندې کېدو حکم ورکړی دی او هم په دې حکله باندې په پاکستان کې مطبوعات او بیا څېړونکي څه وایي تاسو یو څېړنیز راپور د دې خبریال وړاندې کوي.
د سیاسي چارو سیلنکار ډاکټر ایچ نیر وایس آف امریکا ډیوا سره خپل تبصره کې وای هغه غنی چې چاته هم د عدالت نه تښتېدل نه دی پکار او چې څوک هم د عدالت نه تښتې کوي نو په بنیادی ډول دا خودل غواړي چې هغه سپټوي او داسې کس د اولس په نظر کې راغورځيږي او یو سیاستمدار داسې کېدل نشي زغملې.
مګر ساسا تم یې سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتساب ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر ہر ایک کا ہونا چاہیے، حکومت میں جو لوگ ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے، چاہیے، حکومت سے باہر جو لوگ ہیں اس بے اختلاف میں جو ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے۔
حقوائی منگ گنو چے احتساب پا بے طرف ڈول کے دل پکار دی، کہ حقا دا حکومت غڑی بھی او کو دا مخالف دل غڑی بھی، باید چے دوانو سر دا احتساب پا معاملہ کی یو شان چلن خپل کلی شی۔ اخوا دا پاکستان بار کونسل چیئرمین عابد ساقی وائس آف امریکہ ڈیوا سر خپل سیڑن کی وائی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لا دا ہیواد نا دا سرت لل نو پکار،
اگر نواز شریف واپس آ جائے اور سیاسی عمل میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو شاید معاملات اور سیاسی حالات میں بڑی خوشگوار تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو جائے۔
حقوائی کچرے نواز شریف بیرتا ہیواد تراستن شی او پا سیاسی عمل کے پخپل برخ واخلی، نو دا ہیواد پا سیاسی او نور چارو کے یو خوشگوار بدلن رات لی شی۔ خکار دیوی چی اسلام آباد ہائی کورٹ العزیزیہ او ایون فیلڈ ریفرنس کے دا سزا پر زد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تا د ستمبر د لسمه نیټه څخه مخکې ځان عدالت ته د سرندر کولو حکم ورکړي، او ویلي که هغه راستون نشو نو بیا د هغه پر ضد د قانون لاندې کاروایی مخ په وړاندې تلی شي۔ اسلام آباد های کورټ کې د دغه خواست د اورېدنې مخکې میډیا سره خبرو کې د نهه پرز د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویل چې کله د نواز شریف صحیح حالت ښه شي نو هغه به سمدستي بیرته هیواد ته راشي،
سری
لنکا۔ ڈاکٹر ایچ نیئر بیا وائی مخالف سیاسی گندونا دا وقت یو مشکل دور نہ تیری کی او اڑند چی حقوی رائے وزیشی
اور ان کو اکٹھا ہو کے کئی کام کرنے ہیں، مثال کے طور پہ ان کو اپنی دوبارہ اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ بڑھانی ہے، انہیں اپنی کانسٹیچوئنسی جو کھوئی ہوئی ہیں وہ حاصل کرنی ہے، اقتدار کے ایوانوں میں چلے جاتے ہیں، اس واسطے ان لوگوں کو سنبھالنے کے واسطے ان کو اپنی سیاسی طاقت دکھانے کی ضرورت ہے۔
حقوائی باید چې مخالف سیاسی گندونه خپل سیاسی طاقت پر ځای کړي، پارلیمان پیاوړی کړي او د خپل گندونو هغه غړي چې د بل خواتلو لپاره وزیر تللی د هغوی اعتماد بحال کړي، ولې چې د هیواد سیاسی او پارلیمانی جمهوری نظام ته د راپیخ چیلنج مقابله یو سیاسی ډله هم په یوازې نشي کولی۔ د نهه پرز اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هیواد ته د ستمبر د لسمې نیټې څخه مخکې بیرته هیواد ته د راتلو د امر په داسې وخت کې جاری کړي چې د هیواد مخالف سیاسي ګوندونه د واکمن تحریک انصاف د حکومت پر ضد د ګډ لاهې عمل جوړولو لپاره د آل پارټیز کانفرنس را بللو تابعیا کوي، او مریم نواز شریف هم وایي چې مخالف مسلم لیگ نون ګوند به په دغه کانفرنس کې ګډون کوي او نه ګڼي چې ګڼي نواز شریف په پدې کې د خپل ګوند غړي د برخې اغستو نه منع کړي۔ ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد۔
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده، له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي۔ پاکستانی وربیا د افغانستان په جګړه کې د شکیلو خواو باندې ټینګار کړی دی چې د سولې لپاره له تاریخي موقع څخه ګټه پورته کړي۔ دا خبره تیر ورځ پاکستانی چارواکو په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي لپاره د اکشن پلان غونډې په مهال افغان لوري ته کړې وه۔ تیر ورځ د پاکستان او افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې دا غونډه کړې چې د پاکستانی پلاوی مشري د بهرنیو چارو سیکرټر سهیل محمود او د افغانستان پلاوی مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میرویس نائب کوله۔ په دې کله باندې څېړونکي نظر لري، تفصیلات تاسو احسان محمود خان په راپور کې وړاندې کوي۔
سیڑن خاتان وای د افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکو خکولو په خاطر د دواړو هیوادونو د جګپوړي چارواکو د غناسته ډیره مهمه ګڼي۔ د اپپس یا افغانستان پاکستان د امنیت په وستون کارای پلان چې لومړی غونډه تیر کال د جون میاشت کې اسلام آباد کې ترسره شوې و، د هغې وروسته دا په لومړي ځل ده چې د غونډه په کابل کې ترسره شوه۔ اسلام آباد کې مشته خبريال طاهر خان وای کچري د دغه غونډو په اساسي اصولو عمل ترسره شي نو دابا د دوړ هوادونو د پاره ډیر ګټور وګرځي۔
چې دواړه غاړو د دې چې کوم اصول دي شاوخوا دیارلس د اپیکس باندې عمل نه کوي او په هغه کې مهم دام دی چې د یو بل خلاف د خلاف ورزي باندې کوي چې کوم مقوله ده دا لیکن موږ ګورو دواړو غاړو نه خلاف ورزي کیږي راکټ هم کیږي حمله هم پکې دواړو غاړو نه اوشي هغه وسله والی بل څوک بل څوک دي دویم دا چې الزامونه باندې لګو لیکن الزامونه هم لګي دغه بیا دا چې د دې خپل اصول خلاف ورزي کوي او بل مهم ته کې پکې دا دی چې فیصلې وشي د هغې عملي کولو والا هغه پروسس چې دی هغه لږ سلو وي سست وي نو دا یو خو بهرحال ناسته خو په ډېر مهم وخت کې شوې ده حساس وخت کې شوې ده د سولې پروسه هغې کې بیا یو حرکت راغلی دی یو پرمختګ د کېدو امکانات دي
د اپپس په غونډه کې چې د پاکستان له خوا پلاوی ډلې مشري د خارجه چارو سکرتر سهیل محمود کوله خو په دغه ډله کې سفارتي عسکري او انتظامی چارواکي هم شامل وو په اسلام آباد کې د امنیت د مطالعاتو مرکز یا سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سټډیز ډایریکټر امتیاز ګل وی او ډیو ته وویل د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې خکولو او د ګټو موقع پیدا کولو لپاره دا ډول ناستې ډېرې مهمې ګڼي خو په کار ده چې دغه غونډې روانې وساتل شي
ترکمه راځي چې دا اپس یو د میکانیزم په هیڅ منه ده شوې ده نو هغه وخت راځي دا امید ته ده شوې چې کم از کم د دې په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ کومې لګري ستونزې دي هغه به د روانې خو متاسفانه چې ستراتیژیک سیاسي ستونزې چې دي هغه تقریبا د هر یو راوند تلار کې یو رکاوټ جوړ شي ګمان کوم چې دا تورونو لړۍ لږ نرمه شوې ده دې کې تورونه لږ کم شوي دي نو بس امید به دا لرو چې سونه کې دي وعده کړي دي د میکانیزم کې هغه باندې به د ځان ټینګ ساتي او هغه خبرو ته به توجه ورکړي چې کومه خبره د خلکو فلاح سره د خلکو ویلفیر پورې تړلې ده
د اخیری ایسو کلونو چې د افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې زیاتره وخت د تودو ترخو ویناګانو او په یو بل تورونه پورې کولو لواجې خرابې پاتې شوې دي خو سیړنکاران وایي په دغه اوسنی صورتحال کې د اپپس غونډې د لارې دغه خپل منځي بې باورۍ کې کمې راتلی شي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سرپرست محمد انیف اتمر د پاکستان له پلاوی سره په لیدنه کې د ډیورنډ د کرښې له هغې غاړې د افغانستان په بیلابیلو سیمو د راکټو د توغندیو د بندېدو او د پاکستان له خوا په خپل سر د بندیز یا بد ازغن تار د لګولو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو په پرانستو په پیښو باندې ټینګار کړی ورسره هم د محل د سولې او د پښتون لپاره د افغانستان د پاکستان د عمل پلان د ژمنو تعقیب دویمه غونډه هم د افغانستان په بهرنی چارو وزارت کې د دواړو هیوادونو د بهرنی چارو مرستیال وزیرانو میرویس نایب او سهیل محمود په مشوره کې جوړه شوې یو شمیر سیاسي څېړونکو وایي چې د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا د سولې د عملي پلان په اوسنۍ شرایطو کېدو مهم ګام دی او باور لري چې د دې عملي کېدو سره به ګټې ترلاسه شي په دې اړه د افغانستان څخه د ډیوا خبریال اکمل روان نور تفصیلات په راپور کې لري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر حنیف اتمر د پاکستان له پلاوی سره په لیدنه کې ډیورن کرښې لاغې غاړې د افغانستان پر بیلابیلو سیمو د راکټونو را توغولو د بندېدو د هغې هیواد لخوا د خپل سرو تاسیساتو جوړولو پر بندولو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو پر پرانیستو ټینګار وکړ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د سهیل محمود او له هغې سره د پلاوی راتګ ته ښه راغلاست وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نظامي امنیتي مرستو یې ټینګار ټینګار وکړ او له پاکستان سره د دوار خیزو اړیکو په اړه د افغانستان پر زغم خبرې وکړې. نو موري ډیورن کرخي لاغه غاړي د افغانستان پر مختلفو ساحو د راکټونو راتوغولو د دراولو د دغه هیواد لخوا د خپل سرو تاسیساتو جوړولو پر بندول او د افغانستان او پاکستان ترمن د لارو پر پرانستو ټینګار وکړ. اتمر له پاکستانی پلاوي سره د سیمه ایز اتصال، سوداګرۍ او ترانسپورت پر پراختیا، حیرتان کابل او حیرتان هرات، کندهار، کویټي او د اوسپنې پټلۍ د تمدید په اړه هم نظریات شریک کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد امریکا غږ ډی وی سره خبرو کې ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د دوه اړخیزو اړیکو د قوي کولو په اړه له خبرو سربیره د سولې له بهیر سره د خپل هیواد د پوره ملاتړ او د سولې د بهیر د ژر پیلېدو په اړه د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرس وزیر ښاغلی محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس ناب د دوشنبه په ورځ کابل کې له پاکستانی پلاوی سره چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سهیل محمود تر رهبرۍ کابل ته سفر کړی و. جلا جلا ناستې وکولې. د دې ناستو په لړ کې د دواړو لورو ترمنځ په ګرنو مسایلو باندې په تیره بیا د ایپاپس د چارچوب د ارزونې په هکله هم بحثونه او ناستې ترسره شوې.
یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا د سولې عمل پلان په اوسنیو شرایطو کې یو مهم ګام بولي او باور لري چې په عملي کې دوه سره به یې ګټور تمام شي. د سیاسي او فوزي چارو کارپو محمد غفور مهدي ډیوی ته ویل که څه هم باوري نه یم چې په دې اړه به ژر اقدامات وشي، خو وایي چې د دغه پلان په شتون کې ډاډه یو چې د توغندیو بریدونو او د تاسیساتو جوړولو مخنیوي په وخت سره وشي.
ډاډمنیم چې د پاکستان لوري د توغندیزو بریدونو مخنیوي به وشي. د ډیورنډ کرخه باندې د اغزن تار د تاولو د مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته شي. د دغه کار لپاره ترسره کیږي او دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورو ګډو هلو ځلو فعالیتونو او ناستو مباحثو ته اړتیا وینم چې په دې لاره کې ترسره شي.
د یادونې وړ ده چې د سولې او همغږۍ لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان دویمه ناسته نن د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو میرویس نایب او سهیل محمود تر ګډې مشرۍ لاندې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې جوړه شوې وه. ټاکل شوې وه چې په دغه ناسته کې د مخکینیو ناستې ژمنې پلان عمل پر پنځو جلا جلا محورونو لکه سیاسي، ډیپلوماټیک، دفاعي، امنیتي، اقتصادي او کډوال چې تیر کال په پاکستان کې جوړه شوې وه وارزولی شي. حکمل صدات، دیو ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په پاکستان کې د قدرتي افتونو په وخت د نظام ادارې ان ډی ایم ای وای چې په ټول هیواد کې د جولای د 15 نیټې څخه د اگست تر 13 نیټې پورې سوي بارانونو کې نږدې 1,000 تنان مړه سوي دي او یو شمیر پکې ژوبل سوي دي چې پکې نږدې 1,000 تنه خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. خیبر پښتونخوا کې په بارانونو روان بارانونو کې تر ټولو زیات زیان بیا په سوات، چترال او شانګلی ضلعو کې اوښتی دي. ځینې اغېزمن سوي خلک بیا ګیله کوي چې د حکومت لخوا ورته لا هم سم مرستې نه دي ورکړی سوي، خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې دوی امدادي کارونه روان دي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته ارشد مومن په راپور کې وړاندې کوو.
د انډی میپ وپانه ورکړل شو شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په اته سلويخ مړ شوي کسانو کې ویشت ماشومان هم دي. نږدې 200 کورونه په جزوي او یو کم نوي کورونه په مکمل توګه وران شوي دي. د تر څنګ دوه پولونه، دوه دوکانونه او درې جمعتونو ته هم زیان اوښتی دی. د خیبر پښتونخوا د سوات شاګرام اوسیدونکو اعزاز علي شاوي د کروندې ځمکې سیلابي اوبو وړې ده او په پټو کې ولال د جوارو فصل، د املوکو او منو باغونه هم خراب شوي دي. خو د حکومت لخوا ورته د شوي نقصان معلومولو او مرسته کولو لپاره څوک نه دی راغلی.
بس جوان مارو پکې او بس املوکان او منې منې هغه وړل ونی مړل او املوک کې میوه او منو نه شو کولوي. د موجوده باران لړۍ کې تر ټولو زیات مالی او ځانی تاوان په سوات، شانګله او چترال ضلعو کې شوی دی. د وزیر اعلی ویان او د سوات ضلع نه د قومي سملې غړی میا اشرف علي وای وزیر اعلی د پی ډی ایم او ضلع انتظامی چارواکو ته د باران نه متاثره خلکو ته د هر قسمه مرستې رسولو امر کړی دی.
باقی چکم د چکورو نه سیلاب وړو نه هغوی ته هغه اولنې امداد کې مونږ ټینټونه، خوراک، د بسترې او داسې د ضروریات سامان لوښي دا ورته ورکړي دي. لوکل انتظامیه او بی ډی ایم والا هغوی امداد کې چې کوم کوم ځای کې ضرورت دي د څه قسمه د روډونو د بحالۍ دپاره مونږ ایمرجنسي بریسز باندې اکسلریټرې او دا لیږلي دي چې هغه بحال شي.
د انډیمې په ویب پاڼه ویل شوی د باران د لړۍ به تر 2 سپتمبر پورې رواني او د خیبر پښتونخوا، سواد، بونیر او شانګلي ترڅنګ سورلس ضلعو کې د ډېر باران کېدو امکان دی. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. پاکستان د مالی راغونډولو اداره اف پی آر وای چې د روان مالی کال 2016 او 2017 د رومبي درې میاشتو په دوو میاشتو کې 2 اربا زیات ټیکسونه راجمع سوي دي. خو د اقتصاد کارپوهان وایي چې د اگست په میاشت کې ادارې 15 روپۍ خساره راوړاندې کیږي او بیا چې حکومت د ټیکسونو هدف نسی پوره کولای نو په هدف کې بدلون راولي. اف بی آر وایي چې په دوو میاشتو کې د 500 هدف څخه زیات رقم، یعنی کې 503 ارب روپۍ جمع کړي دي چې 2 روپۍ زیات دي. خو کارپوهان وایي چې مالی کال درې میاشتو کې هدف پوره نه کړی سو نو بل منی بجټ با وړاندې کولای سي. په دې اړه نور تفصيلات تاسو ته ریاض حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د کرونا وبا د کمیدو وروستو تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی راغلو. د ودانې په کاروبار کې هم فعالیتونه زیات شول او د لوی اختر په ورځو کې د زیاتې خریداري له امله هم د جولای په میاشت کې د هدف نه زیات رقم د مالیې په مت کې راجمع شوی و. دوی وایي د حکومت لخوا د قامی مدنې 2% په ټیکسونو کې زیاتوالی مقرر کړی شوی دی خو هغې هدف ته رسیدل ګران دي. سجاد احمد وایي د اګست په میاشت کې 15 روپۍ خساره هم مخې ته راځي.
چونکہ یو ہو جولائی کے ٹارگٹ کم ہو 243 پا اگست کے ٹارگٹ 308 مقابلہ کی 293 جمع کرے شو 15 خسارہ پاتے شولا. کلیکشن چکم دے دا تقریباً سیم دے اگر 300 دا 293 دے ہو ٹارگٹ دا اگست 308 دے مقابلہ کی دا 243 دا جولائی. دوچ جی ڈی پی کم نگئی خی دے تناسب چی 2% بسی واقعی گی نو پا آگی پا مت کی خدا مشکل دا چی 5000 ٹارگٹ پورا کو.
مرکزی دا ٹکسون د راغونډولو اداره ای بی آر وای د جولای او اگست لپاره مجموعي د ټیکسونو هدف 1515 روپۍ وو خو اداري 1593 روپۍ راغونډ کړي دي. د اداري په وینا د جولای د میاشتې لپاره مجموعي هدف 233 روپۍ په مقابله کې 300 روپۍ راجمع شوی وي. په مجموعي توګه د درې میاشتو یا د مالی کال د لومړي کوارټر د لپاره 901.1 روپۍ د ټیکسونو هدف مقرر کړی شوی دی. خو د اقتصاد ماهر وکیل رحمان وایي تیر کال هم د پاکستان حکومت خپل مجموعي د ټیکسونو هدف نه رسټ پاتې شوی وو او چې کله هم په قامي بجټ کې مقرر کړی شوی هدف نه پوره کیږي نو په حکومتي کچا دغه هدف راکم کړی شي او بیا د مالیاتي ادارو نه خپل نیمګړتیاوي پټي وساتل شي.
پاکستان کې چې دنو د دې ټارګټ عام طور باندې بجټ کې کې هودي شي خو هغه بیا غشانتي داغه او پالیسيان او داغه هغه مندار آمد او تیر مسایل دي داغه په وجه باندې ټارګټ سروایز کی خاص طور باندې پدې کې چې دنو کم چې د ټیکس کلیکشن چې کم ټارګټس دي همیشه دا یو پریکټس سے بجٹ کی اور ٹارگٹ کی ہو دی شی اور بیان شروع کو لے ندی عام طور پر نیچے دنوں آر دوایا مدرے میں میش پس سے دنوں اگر ٹارگٹس کمائی کریڈٹ اگر شو یا دا ایفیشنسی ہو لو یا عالمی مالیاتی اداروں تو چپل کم رپورٹ سے
روان مالی کال 2020 او 21 د پاره د پاکستان حکومت د مالی هدف 3.93 ارب روپے مقرر کړی دی او د اقتصاد پوهان وایي ک پړومبی مالی کال درې میاشتنی کې د ټیکسونو هدف پوره نکړی شو نو په دویم کوارټر یا وړاندې درې میاشتو کې نور ټیکسونه هم لګیدي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ڈی وای یو ساده خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي او اوس تاسو په دې خبرونه کې وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
په 13 فروری کې د قطر په صدر مقام دوها کې د افغان طالبانو او د امریکې ترمنځ د امن لوزنامې د سخت کېدو نه پس افغانستان کې د جنگ ختمېدو او د امن راتلو روښانه امکانات پیدا شوي دي. د لوزنامې په ډیرو شرطونو کې یو شرط دا هم دی چې افغان طالبان به د افغان اولس مختلفو ګوندونو سره سیاسي خبرو اترو ته کښېني چې د افغانستان حکومت هم پکې شامل دی. افغان حکومت سره د خبرو اترو شروع کولو لپاره افغان طالبانو د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو خبره ونیوله. افغان صدر اشرف غنی د مشکلاتو باوجود د افغان طالبانو دا عذر هم ختم کړی دی. تقریبا 5000 واړه قیدیان یې ورته پریښودي دي چې په جواب کې افغان طالبانو د افغان حکومت سکم 1000 قیدیان خوشي کړی دي. په دې موضوع واشنگتن نه آنلاین خریدونکي د ډیپلومیټ میگزین کې د نامتو افغان صحافي رحیم فائز یو تفصیلي تجزیاتي رپورٹ خور شوی دی. د رپورٹ سرخط دی افغان صدر طالبانو سره د امن لوزنامې د دستخط کولو لپاره د شورا اعلان کړی دی. ډیپلومیټ لیکي چې د سولي عالي شورا به افغان طالبانو سره د افغان حکومت د لوزنامې په باب لا حتمی فیصله کوي. رحیم فائز ڈپلومیٹ میگزین کی د چاپ شوی خپل رپورٹ په سر کې لیکي چې افغان صدر اشرف غنی د خالی نا وخته یو صدارتی فرمان جاری کو. د دې فرمان تر مخه د شپږو سلویختو غړو یو شورا جوړه کړې ده چې مشري به 13 صدارتي ټاکنو کې د اشرف غنی نږدې رقیب عبدالله عبدالله کوي څوک چې دا وخت په افغان حکومت کې شامل دی. دا شورا افغان طالبانو سره د روانو خبرو اترو د هغې ډلې نه جدا ده کومه چې صدر اشرف غنی په 13 مارچ کې مقرر کړې وه. امید دی چې نوی شورا به ډېره زر قطر ته روانېږي چېرته چې د طالبانو سیاسي دفتر دی. نوی شورا به په هغو نقطو غور کوي چې د خبرو اترو سرکاري ډلې طالبانو سره په خبرو اترو کې تیاری کړې دي او هم په دې نقطو به طالبانو سره حتمی فیصله کوي. د قومي سولې لپاره عالي شورا کې مختلف افغان سیاسي وګړي شامل دي چې پکې موجوده او پخوانی سرکاري چارواکي او 9 زنانه هم شامل دي. صدر اشرف غنی په عالي شورا کې پخوانی افغان صدر حامد کرزی هم شامل کړي وو. خود د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغان حکومت په ډله کې شاملېدل نه غواړي. ڈپلومیٹ میگزین دیکھی چې د قومی سولې په عالی شورا کې د پخوانی شوروي روس خلاف د جنگیدونکو مجاهدینو او د جهادیانو مشران هم شامل دي. دا مشران په کال 1920 کې د حکومت اخیستو نه پس د افغانستان په خونړی خانه جنگی کې هم ککړ پاتې شوي دي. په کومه کې چې کابل کې د 1500 نه زیات عام بې ګناه افغانان وجلې شوي دي. په دوی کې نامتو جهادي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دی چا چې په کال 2014 کې صدر اشرف غنی سره روغ وکړه خو دې نه وړاندې امریکي ترهګر اعلان کړی و. رپورٹ جاتی چې د قومي سولې په عالی شورا کې عبدالرسول سیاف هم شامل دی څوک چې په فلپائن کې د ترهګر ګوند ابو سیاف روحانی مشر اوم یادیږي. مضمون لیکي چې د عالی شورا به افغان طالبانو سره کېدونکې خبرې اترې اسانې نه وي. طالبانو عالی شورا سره د خبرو اترو لپاره خپل شنتنی جرګه تشکیل کړې ده کومه چې صرف د طالبانو د تحریک مشر مولا هیبت الله اخونزاده ته جواب دی ده. رپورٹ لیکي چې د خبرو اترو په لار کې لا ډېر خندان پراته دي. د مثال په توګه افغان حکومت د طالبانو د هغو اخیری 300 قیدیانو تر هغې پورې د نه پرېښودو فیصله کړې ده تر څو چې طالبانو د افغان حکومت نیولي فوجیان نه وي پرېښودي. د امریکای او د طالبانو ترمنځ شوی امن لوزنامه کې طالبانو ته ویلي شوی دی چې د افغان حکومت ټول زرواړه قیدیان به خوشی کوي. د دې په جواب کې به افغان حکومت د طالبانو 15,000 قیدیان خوشی کوي. د قیدیانو د خوشی کېدو دا کار به د روغ نیتۍ په خاطر د بین الافغاني خبرو اترو د شروع کېدو نه وړاندې مکمل کولای شي. ډیپلومیټ میگزین کې چاپ شوی خپل رپورټ کې رحیم فایز لیکي ښکاري دا چې افغان حکومت د خپلو بندیوانو فوجیانو د طالبانو د قید نه د راخلاصول په خپل خبره ډیر ټینګ دی. د قومي سلامتیا د صلاحکار د جاوید فیصل دفتر نه جاری شوی یو ټویټ بیان کې ویلي شوی دی چې په دې دریس کې هیڅ فرق نه دی راغلی. د ویلي دي چې طالبان به ارومرو د افغان حکومت د فوج کمانډوز خوشی کوي. پس د هغې به حکومت د طالبانو باقي پاتې 300 قیدیان پرېږدي. ډیپلومیټ لیکي چې په دوحا کې د افغان طالبانو او د امریکای ترمنځ د شوی امن لوزنامې بنیادی مقصد افغانستان کې د امریکای جنگ ختمول دي. امریکایي فوجیان د وړاندې نه افغانستان نه وتل شروع شوي دي. تر نومبر پورې به د 500 نه هم کم امریکایي فوجیان په افغانستان کې پاتې وي. د امریکای او د طالبانو ترمنځ د لوزنامې د دستخط کېدو په وخت د دوی شمیر 14,000 و. د امریکای او د افغان طالبانو ترمنځ شوی امن لوزنامه کې د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وتو لپاره دا شرط نه دی تړلی شوی چې بین الافغاني خبرې به ویني خامخا کامیابیږي، بلکې په دې کې دا شرطونه اخوې شوې دي چې طالبان به افغانستان کې تر هغه پسې ټوپک را پورته کوي او دا خبره به یقیني کوي چې د افغانستان خوره په امریکا او د امریکای په اتحادیانو د حملې لپاره استعمال نشي.
وایس آف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه اوري. په نړۍ کې په کرونا وایرس تخته کسانو شمیر له 15.6 میلیونه ته رسیدلی دی او هم د دې وبا د لاسه د مړو سوو تنانو شمیر په ټوله نړۍ کې 8,55,000 څخه زیات شوی دی. دغه ډول امریکا کې هم د دې وبا د وجې څخه 6.2 میلیونه څخه زیات خلک ناروغ دي او هم 1,00,000 پورې خلک د دې وبا د لاسه په امریکا کې مړه سوی دی. په امریکا او نړۍ په نړۍ کې د کرونا وبا د وروستي حال څخه زموږ همکار مجاهد جواد نور تفصیلات په راپور کې درته وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مشر خبرداري ورکړی چې هیڅ هیواد هم داسې نشي ګڼلای چې د کرونا وبا ختمه شوې ده. ډاکټر تدروس کیبریاسس د ګول یا دوشنبه پورز ل جنیوا څخه د ویډیو کانفرنس لاره ژورنالستانو ته وویل ک خلک د اقتصاد په ډګر کې د خپل روزمره کاروبارونو پر پرانیستلو غور کوي نو هیوادونه باید د کورونا د وبا د خبرېدو په مخنیوي او د خلکو د ژغورلو په برخه کې جدي ووسی. هغه وویل څومره چې خلک په وایرس زیات کنټرول ولري نو هغومره خپل کارونه زیات پرانستل شي، خو که له کنټرول پرته پرانستل شي نو دا به د ناورین لپاره د خبر په معنا وي. تدروس د ټولو هیوادونو خارونو او وګړو لپاره د څلورو لارو وړاندیز کړی تر څو وایرس کنټرول کړي. په دغه څلورو کې په سټیډیمونو او نایټ کلبونو کې د لویو غونډو له جوړېدو څخه خلک منع شوي او د کورونا لپاره د خلکو د ټیسټونو څارلو او قرنټین کولو پر مسلو ټینګار شوی. هغه وویل هیوادونه باید د خطر لاندې خلکو د ژغورلو لپاره ګامونه پورته کړي چې په هغو کې زاړه ناروغ کسان او اړین کارکوونکي شامل دي. تدروس همدارنګ له خلکو غوښتي چې ماسکونه وتړي، ټولنیز واټن وساتي او بیا بیا خپل لاسونه ووینځي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوالې ادارې په نړۍ کې د کورونا د واکسین جوړولو په سیالۍ کې د احتیاط غږ کړی تر څو یو خوندي او اغیزناک واکسین جوړ کړي. د واکسین جوړولو په برخه کې د احتیاط خبره وروسته له هغه راپورته شو کله چې د امریکا د خوړو او درملو د ادارې مشر ډاکټر سټیفن هان وویل چې دوی یو واکسین ته پر بیړنۍ اجازه باندې مخکې لدی چې وروسته انساني ازمیښتې بشپړ شي غور کوي. د ډبلیو ایچ او وتلی ساينس پوه سومیا ویلي داسې اجازه ورکول باید ډیر په سوچ او غور سره وشي، دا هغه څه دي چې ورته سرسری ونه کتل شي. په ډبلیو ایچ او کې د بیړنۍ روغتیایي حالاتو د پروګرام مشر ډاکټر مایک راین ویلي د هر هیواد د واکسین پالیسي باید د ممکنه لوړو اخلاقي معیارونو سره برابر وي. بل پلو د نړۍ د اقتصادي فورم یا ورلد اکانومیک فورم لخوا یو نوې سروي ښیي چې د نړۍ 40% بالغو کسانو ویلي چې که واکسین تیار شي نو دوی به یې واخلي. د دغه سروې لمخه چې په 22 هیوادونو کې شوی، چین هغه هیواد دی چې زیاتره خلک پکې واکسین ته لیواله دي، او له واکسین څخه ملاتړ پکې 90% ترسیږي، او روسیا پکې تر ټولو کمه لیواله وه چې یوازې 45% خلکو یې ویلي چې دوی به واکسین واخلي. په امریکا کې چې تر شپږ اشاریه 2 میلیونه زیات کسان پریاخته او تر 1,00,000 زیات مړه شوي دي، 80% خلکو ویلي چې دوی به واکسین واخلي. که څه هم د امریکا په اکثرو ایالتونو کې د کورونا پیښې په یو حالت یا کمی شوې دي، خو د انډیانا، آیوا، کانساس، میشیګن، مینیسوټا، میزوري، نبراسکا، اوهایو، نارت او ساوت داکوټا په ګډون په یو شمېر ایالتونو کې بیا په دې وروستیو ورځو کې په هیرانوونکي توګه زیاتې شوې دي. د وروستیو شمېرو له مخې په ګرد نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 15.6 میلیونه او د مړو شمېر له 1,55,000 څخه زیات شوی دی. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کوي. په بلاروس کې د جنجالي ټاکنو وروسته سیاسي حالت خراب شوی، مظاهرو زور اخیستی دی. کسان نړیوال پام دغه ملک پیښو ته وروښتي، خو د حکومت مخالف ګوند مشر وایي چې د بلاروس سیاسي بحران د هغه د ملک داخلي مسله ده. بل اړخته د بلاروس پیښو ته د کرملین په غبرګون کې د جیوپولیټیکل او د داخلي تشویشونو ګډ انځور لیدل کیږي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته زموږ همکار احمد فواد لامی په راپور کې وړاندې کوي.
د بلاروس د حکومت د مخالف ګوند مشر سویاتلانا تسیخانوسکیا وایس اف امریکا ته ویلي چې د بلاروس خلک په خپل د روانو حالاتو په وړاندې ذمہواري لري، او هغه فکر کوي چې دا ستونزه باید په خپل د بلاروس خلک هواره کړي. په دې سره هغې د غربي نړۍ د فوري مداخلت امراسي ایډیا رد کړه. میرمن تسیخانوسکیا د ګل یا دوشنبه په ورځ له ویو ای سره په مرکه کې وویل، که چیرته داسې پیښه شوه چې موږ د نورو ملکونو مرستې ته کومه ورځ احتیاج پیدا کړو، هغه هم د انتظام، شاید هم منځګړیتوب او یا مذاکراتو په خاطر، نو بیا هر ملک چې وغواړي مرسته راسره وکړي موږ به بلنه ورکړو. په دې وروستیو هفتو کې لسګونه زره کسان په بیلاروس کې لارو کوڅو ته راووتل، مظاهرې وکړي او د صدر الکساندر لوکاشنکو د مستعفي کېدو غوښتونکي شول. خو لوکاشنکو دا غوښتنه نه مني، ځکه د هغه په باور د اگست د 9 نیټې انتخابات یې ګټلې دي. د بیلاروس حزب اختلاف، امریکا او یورپي اتحاد وایي چې په هغو انتخاباتو کې ډیره درغلي وشوه. لوکاشنکو د درغلي تورونه نه مني. الکساندر لوکاشنکو چې لډیر وخت د بلاروس مشر پاتې شوی دی، اوس د خپل سیاسي بقا لپاره روس ته مخه کړی دی. په بلاروس کې د مظاهره کوونکو په وړاندې د پولیسو د سخت دریځ سره سره د آزادو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پراخ مظاهره لا روان دي، او په ټوله نړۍ کې جمهوریت پلوه فعالانو ته الهام بخښلی دی. خو د روس حکومت دی پیښو ته چې د روس په گاوند کې مخې ته راغلي د احتیاط په سترګه ګوري. هماغه چې په بلاروس کې الکساندر لوکاشنکو د ډیر مودې راهیسې مشر پاتې شوی، ولادیمیر پوتین هم د خپل ملک یعنی روس په سیاسي ډګر کې مشر پاتې دی. تیره هفته پوتین په اشاره سره وویل چې که ضرورت پیښ شي نو مسکو حاضر دی چې د لوکاشنکو د حکومت په نمایندګۍ مداخله وکړي او بلاروس د روس تر اثر رسوخ لاندې وساتي. پوتین زیاته کړه، الکساندر ګریګوریویچ لوکاشنکو له ما وغوښتل چې د پولیسو یو احتیاطي ځواک ورته جوړ کړم، نو ما هم ورته جوړ کړ. موږ په دې هم موافقه وکړه چې څو حالات له قابو ونو ځي دا ځواک به تر هغو نه کارول کیږي. څېړونکو وایي د پوتین د دې سنجشونو تر شا جیوپولیټیکي ګټې هم نغښتې دي، خو دا تشویشونه هم پکې لیدل کیږي چې د بلاروس جمهوریت پلوه تحریک کیدای شي روس ته هم ور وغځیږي. د مسکو د کارنګي مرکز څېړونکو اندري کولیسنیکوف وایي، له یو اړخه د مظاهره کیدای شي چې د یو سیاسي وباغوندې له بلاروس راخوري شي، له بل اړخه موږ په خپل هم په خوباروفسک ځان ته ستونزې لرو. خوباروفسک د روس په لری ختیځ برخه کې پراته سیمه ده چې هلته زرګونو کسانو د یوې هفتې لپاره مظاهره وکړه. دا مظاهره پس له هغې وشوه چې د روس حکومت د خوباروفسک یو مشهور ګورنر له دندې لری کړ، ځکه ډیر کلونه مخکې ورباندې د قتل الزام لګول شوی و. هلته مظاهره کوونکو د بلاروس مظاهره چانو له مرام سره خپل پیوستون وښود. بل طرف ته دا الزام چې غنی د روس حکومت مخالف لیډر الکسی نیوالنی ته د دې میاشې په سر کې سایبریا ته د سفر په لړ کې زهر ورکړل شوی د پوتین خلاف نور هم قهر غوسې زیاتې کړې دي. د سپتمبر په 9مه په روس کې ځایي انتخابات ترسره کیږي. په داسې حال کې چې روسان په سختو حالاتو کې انتخاباتو کې ونډه اخلي، دا چې د انتخاباتو نتیجې به څومره د خلکو د باور وړ وي په دې به څرګند شي چې د روس او بلاروس حالات څومره سره ورته دي او یا هم توپیر لري. احمد فواد لامی، VOA ډیوا، واشنگټن.
دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگټن څخه. خبرونه درته وړاندې کیږي. د اگست په میاشت کې د پاکستان او بیا خبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین تر سره شوی. هم د خبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین کوونکی چارواکی وایي چې نږدې او یا زره دغه سیمو پلار وو چې د دې کمپاین کې راپور شوی او هم د پولیو ضد ماشومانو ته ساسکي ورکولو څخه انکار دی. چې د پولیو ضد ساسکي ورکوونکي د چارواکو په وینا یوازې په پېښور کې شپږ دیرس زره دغه سیمو پلار وو چې د پولیو ضد ماشومانو ته ساسکي نه ورکولې او وایي چې په پخوانی قبایلی ضلع چې وسته خبر پښتونخوا برخه ده هغه لته د پولیو ضد ساسکي ورکوونکي مور پلار چې انکاري به وړاندې اوس دغه شمیره کې کمی راغله ده. په دې کله نور څه تفصیلات تاسو د شاین شافریدی په راپور کې وړاندې کوو.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ورس دویم ډول د مخنیوي لپاره تیر شوی پولیو مهم کې او یا زر انکاري خلک ریپورت شوی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وای یوازې په خبر کې شپږ دی زر خلکو ماشومان ته د پولیو ورزد واکسین نه دی چولی. د انکاریانو کې زیاتره خلک حکومت نه د غوښتنو یا بغیر د سوجې پولیو ساس کې نه دی ورکړي، کوم چې د تل عمرې مازورتیا په خطر کې دی.
خدای مکه که د چا ماشوب مزوره کیږي نو بیا به دته نه خپل ذریعہ معاش به تور یادی نه بوته بیا دا یادی چې زما کور کې بجلی شته که نشته، زما لره غوسه په خدا کنه ده. نو زمونږ خواص دا دی چې الله پاک دی ته د خپل کم د اولاد په شکل کې غټ نعمت ورکړی دی. سرکار دی ته د پولیو د دوه کترو په شکل کې دا دوایي چې دا کور په کور کوسه په کوسه دا مونږ ګرځو عوامو ته مخاص دا دی، خاص کر پښتنو ته چې د دې سہولت نه فایده وچته.
د خیبر پختونخوا په یوې زیلو کې د اگست میاشتې په 14مه نیټه د پولیو دویم ډول وایرس لپاره مهم پیل شوی بو چې په کې 4.5 میلیونه ماشومان هدف وو. عبدالباسط وای په هدفي ماشومان کې یوازې 92% واکسین شوی دي، کوم چې د نړیوال صحت ادارې معیار نه پوره کوي. هغه وای په دومره لویه کچه ماشومان د پولیو ساسکو څخه پاتې کېدل د پولیو وایرس نور خورېدو خطر سیوا کوي.
نو غټه خبره د مونږ لپاره دا ده چې مونږه کم از کم پستلو کې 95 یا 95 ماشومان هر بیره ویکسینیټ کو. نو ستاسو چې کومه خبره ده چې ریفیوزل دی، نو د دې چې کوم ریزلټس دي نتیجه دا کې دي چې زمونږ د دومره ماشومان سیوا پاتې کیږي هر کمپین کې، نو زمونږ وایرس سرکولیشن چې دی هغه به نه بریک کیږي، هغه به نه ختمیږي، وایرس به موجود وي او د وایرس د موجودګۍ په نتیجه کې چې کوم د ماشومانو د مزورتیا یا د کنډم کېدو کیسونه دي هغه به هماغه شاندې کوي.
په داسې حال د پاکستان، پنجاب او سندھ ایالتونو څخه نن یو وار بیا د پولیو وایرس لومبه او دویم ډول دوه پیخي ریپورت شوې دي چې تیر ورځ د پولیو وایرس د خورېدو د مخنیوي جاج اخیستونکې نړیوالې ادارې انډیپندنت مانیټرینګ بورډ پاکستان کې د پولیو کیسونو زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. دغه تازه پیښو وروسته پاکستان کې د پولیو لومبه ډول شمیره 8 او دویم ډول 25 ته ورسېده. خیبر پښتونخوا د پولیو وایرس په اړه د ملک تر ټولو زیات غزمنه صوبه ده. سکل خیبر پختونخوا نه د وایلد پولیو وایرس 22 او دویم ډول 20 پیخي ریپورت شوې دي. د پولیو د مخنیوي ادارې صوبایي مشر عبدالباسط وای کوشش کوي چې راتلونکي پولیو مهم کې پاتې شوی ماشومان ته پولیو ضد ساسکي ورسوي او د مازورتیا څخه بچ کی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پاکستان بلوچستان صوبې په مستونګ کې د امریاتو په محل د صوبې سی ټی ډی پولیسو په وینا د داعش ترهګری ډلې یو کمانډر وژلې دی. د بلوچستان سی ټی ډی پولیس ویلي دي چې تېره شپه په مستون کې دغه عملیات ترسره کړي او هم د دې په وینا داوه کوي چې د داعش کمانډر محمد نواز سندي وژلې دی. د سی ټی ډی ویاند د وایس اف امریکا چې وته ویلي دي چې په دغه عملیات کې د وژل شوي کمانډر یو ملګری هم تښتېدلی دی او وایي چې د بلوچستان عوامي پارټۍ په نواب سراج رئیسانی باندې په ځانمرګي برید او په نورو ترهګرو عملیاتو کې ککړ وو. په دې اړه تفصیلات حمید سمسور د سیمې څخه په راپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د ترګری د مخنیوي د ادارې ویان وی چې ودوی ته د پټو شبکو لاري خبر ورکول سوی وو چې د داعش یو مهم کمانډر لخپل یو بل ملګری سره د مستونګ د پړنګابات په سیمه کې د ترګری لپاره را روان دي. د دې په خبره تر وخت لمخه دوی شاو خاصمه په خپل ولک کې واغسته. پر دې محل باندې پر موټرسایکل سپرو دوه شکمن کسانو چې کله د سی ټی ډی امنیتي سرتیری ولیدل پر دوی باندې ناڅاپه ډزې وکړي. بیا د کونټر ټیریریزم د امنیتی ځواک له لوري هم پر دوی باندې ځوابي ډز وسوې چې په نتیجه کې یو کس ځای پر ځای ووژل شو. د بلوچستان د ترګری د مخنیوي د ادارې ویان یدا کوي چې وژل شوی کس د داعش مهم کمانډر دی. د په خبره محمد نواز چې مشهور په سندي باندې دی پیژنګلوي سوي ده. سی ټی ډی وی چې وژل شوی کس ځان الوزونکی جاکټ هم اغوستی وو چې بیا دوی ناکار کړی او بل بیا و تښتیدې. د ترګری د مخنیوي د ادارې ویان پر مقصده کړله چې د د نیولو لپاره عملیات روان دي. د بلوچستان د ترګری د مخنیوي ادارې دا کوي چې وژل شوی کس محمد نواز چې مشهور په سندي باندې دی چې هغه په 2013 کې د ټول ټاکنو پر مهال باندې و مستونګ ته نږدې د بلوچستان عوامي پارټۍ میر سراج رسانی پر جلسه باندې ځان مجوم کوي بریټری ککانو. په دغه پیژو کې د بلوچستان عوامي پارټۍ د صوبایي اسمبلی کاندید د سراج رسانی په شمول و یو نیم سلطنت دي کسان وژل شوی وو. 200 بیاټه پیانو د کونټر ټیریزم ویانوی د یو بل سخت دریزه حفیظ الله بروی نږدې تربور دی چې حفیظ بروی امنیت خوندي ساتونکو ادارو ته تر ټولو مطلوب کس دی چې د سند سیوان شریف لال شاباس کلندر باندې په بریټ کې هم ککانو. په هغه پیښه کې لښته لږه اویا کسان وژل شوي وو. کونټر ټیریزم وی چې حفیظ الله بروی تیر کال امنیت خوندي ساتونکو ادارو وسیوي ته نږدې وژلی وو. تر اوسه پوری د وسلوال سازمانونو له لوري د دغه پیښه په اړه باندې هیڅ ډول جواب مخې ته نه دی راغلی او نه خپلواک سرچینو د دې پخلای کړی دی. په بلوچستان کې داعش، طالبان، تندرا و مذهبي ډلې او دغه ډول بلوچ بیلتون غشتونکي فعال دي. حکومت وی چې د پخوا په پرتله باندې اوس د نامنې پیښې ډېرې کمې شوې دي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن سره تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاسته او خبرونه کې اوس تاسو ته وړاندې کوو. یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
2 ستمبر د بحر الکاهل په سیمه کې د دویم عالمی جنگ په سرکاري توګه د ختمېدو تاریخ دی او په دې سبب دا د عالمی جنگ د ختمېدو ورځ هم بللی شي. پنځه اویا کال وړاندې په دې ورځ د جاپان د سلامي کېدو په حق لا په باقاعده دستاویزاتو د امریکې او د جاپان نمائندگانو د امریکې په جنگي سمندري جهاد یو ایس ایس میزوري کې دستخطونه وکړل. یو ایس ایس میزوري جنگي سمندري جهاد دغه وخت خلیج ټوکیو کې لنګر اندازو. جرمني په دویم عالمی جنگ کې په اتم مئی سلامي شوی وو او دا شان د جرمني سلامي کېدو سره په یورپ کې دویم عالمی جنگ ختم شوی وو. او باوجود د جرمنی د سلامی کېدو بحر الکاهل سیمه کې جنگ جاری وو او تر څو چې جاپان وسله نه ورزولا تر هغه جنگ نه ختمېدو. په جاپان د امریکې د دو اټم بمونو د ورزولو نه لسر دی وړاندې په 28 جولای اتحادي مشرانو جاپان ته د سلامی کېدو خبرداري ورکو چې د پوس ډیم په نوم یادېږي. د دې تر مخې د جاپان د سلامي کېدو په لړ کې ټول بیان تیار کړی شوی وو. په دې کې ویلې شوی وو که جاپان د دې وړاندیز قبلولو نه انکار وکړو نو جاپان به ډېر زر او بې کچه زیاتې تباهۍ سره مخ کیږي. خو جاپان د دې خبرداري څه پروا ونه لرله. په دې سبب جاپان له میدان جنگ کې ماتې ورکول لازمه شوې وه کوم چې یو ډېر سخت کار و. امریکی او اتحادیان وی د دریو کارونو تر زیاته وخت پورې بحر القاهل کې جاپان سره جنگ وکړو کوم چې د تاریخ تر ټولو لوی سمندري جنگ یادیږي. د بحر القاهل په جزیرو کې خونړو انخطو او د دې انخطو په نتیجه کې د جاپان د شکست خوړلو فوجیانو او د عامو خلکو په لوی شمیر کې د خودکشو کولو واقعاتو د امریکی فوجي واکداران په دې قائل کړل چې د جاپان په حمله کې به دواړو غاړو تر لویه مرګ جوړ کیږي. په دې سبب دا فیصله وکړی شوه چې جنگ زر تر زره او فیصله کن اقدام کولو سره ختمول ضروری ده. امریکې د جاپان په دوو ښارونو د ایټم بم د غورځولو نه وړاندې خلکو ته د خبرداري لپاره د هوایي جهاز نه اشتهارونه وغورځول چې د ښار نه سمدستي وځي. د ایټم بم د حملې نه پس د جاپان قیادت په مکمله توګه پوه شو چې جاپان جنگ نشي ګټلی. په دې وجه د جاپان بادشاه هیروهیټو په 14 اگست د سلامي کېدو اعلان وکړو. د اتحادي فوجونو لخوا جنرل ډګلس میک آرتر په یو ایس ایس میزوري جنگي سمندري جهاز کې شوی دستوره کې د جاپان د سلامۍ قبلولو نه پس اعلان وکړو چې نن توپې خاموشه شوې. جنرل ډګلس وی چې یو لوی غم لړلې جنگ ختم شوی دی او یو لوی فتح بهشکه چې ترلاسه کړی شوی ده. د اسمان د لوري به نور د مرګونو باران نه کیږي. په سمندرونو کې به اوس صرف تجارت کیږي او هر طرف ته به تاجران په نظر راځي. په ټوله دنیا کې یقینا چې امن شو. د بحر القاهل په غاړو د یوې نوې دنیا رڼا خوره شوې ده. نن ازادي طاقتوره شوې ده او جمهوریت خپل تګ چالان کړی دی. نن د یورپ او د ایشیا خلک د زولنو نه آزاد شول. ویرې ترهې ختمې شوې دي او د ادادۍ خواږې ترخونی شوې دي. د کال 1950 په دویم ستمبر دویم عالمی جنگ یقینا چې په صحیح معنو کې ختم شو او د یو نوي دور بنا وشوه.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
The Voice of America, Diva Kharawana.